درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1918 ویل مریز کال د جوزا شپږمه او د میلادي 2019 د جون شپاړسمه. د ازادي رادیو د لومړۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی کې د یو ښوونځي د سوځېدو او د افغان ماشومانو تعلیم ته د ورپېښو ګواښونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ، او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. په شخړه کې د هرات ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر ساتونکي ژوبل شوي دي. ناڅرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محبو رحمان انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلی دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلی وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټینګ د افغانستان د لوبډلی د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازی او نورعلي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 115 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا دا مسابقه په 9 وکټونو او 116 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي، او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مخامخ شي. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان دوه کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. دا خبرونه لازم دی رادیو اوري. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپل خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده، ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدراعظم د سفر پروا ونه کړه، او په داسې حال کې چې شینزو آبه په تهران کې وو د هغه هڅو پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که یې د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جین پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او تجارت په برخه کې موافقه کړی دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلی و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ، او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول شار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا شار د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لرې دی. ولسمشر زیلینسکی پرون وویل چې دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بیلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوي بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 15,000 وګړي وژل شوي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي اوري. د رواني خبری مجلې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولی. په اوروزګان کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي.
بزکی په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې د دولت افاسه کپوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
تر سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته معطل دي. یو شمېر افغان متشبثین وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستانه د باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ ته زیاتېدو د موضوع تفصیل دراوړو او په نړیوالو مطبوعاتو کې افغانستان ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نامعلومو وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځی د نجونو او هلکانو د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو د کلي اته شونځي چې یوه اونۍ بندو بیرته پرانستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدل یوه جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپله سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لږترلږه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسات تنځ د امنیتی پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنو کلي کې 3 د نجونو او 5 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندي.
نه یوازې شوانزی تاریخي آثار هم د جګړې له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په اوروزګان کې مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت ګڼ شمېر تاریخی آثار د جګړې له کبره له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم دا اندېښنې په ځای بولي. له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ قالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ټول چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه دسی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکې تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یک شایع باشه و اگر باشه ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمر غشتنه دا هم د طالبو د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم په اروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی، لکه خپل د کور شی داسې وسط چې د یو خاورې اوسېدونکي د خاورې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی. او همدارنګه مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او یې ساتي.
دا یادونې وړ ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه هم خبرو خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یو برخه کې لولو، د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلي تاریخ څرګنده کړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري د سولې دغه سیوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ واري د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2018 میلادي کال کې یې شمېر 21 ثبت سوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2018 میلادي کال کې یې شمېر 1300 ته راکم سوی و. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسله والو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره سوې چې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپله 3 کلنه لور رازیه یې یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ به حرکت غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه سوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو ورې د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 څپه د افغانستان په یو شمېر شهرونو کې اوریدئ شئ. ساعت 2:00 او 10 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو دغه جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته په تمه دي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولې دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسی جرګه کې رامنځته شوی بنباس مات نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کموي وي، د دغه قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمېر بې طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا دګر وګون است، مردم انتظارات زیات
دي. هغه وایي اوس محل خلک يرغمل سوي، دوی زیات تمه درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کل افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد پولیسي جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د ولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
یو شمیر ځوان متشبسان چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت پاملرنه نه کوي. دوی وایي د برېښنا اومو موادو مځکي او په نورو برخو کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسانو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همغږۍ و بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
زین ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چه لیوه کال راهیسی ده مرابا جوڑوانی پا برخه که فعالیت کوی. خود اومو موادو لنشتوالی شکایت لری.
که مثلا مواد خام ده اینجا بیشتر قیمت است. بر ما که ما...
دوای اومو مواد دلتا دیر گران دی. مون که تازه مو کار پیل کرده دغه مواد را تا گران لوی. بلستون زده ده چه هر دکاندار یا عمده فروش تا چه مواد ورولو نی قبلوی وی داد وطن تولیدات دی و شهرت هم نلری. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، په بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغېزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وای زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوی برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي.
برای بهبود آغاز یک تجربه
د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1000 افغانیونه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوی هم برابرې کړو.
تغییرات مثبت میاریم.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د ایران او یو شمیر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14 شوې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلی بریتانوی شدی نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایي حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. د هغه میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغه د خپل لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغه د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراک لاس اخلي دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سو. هغه خپل ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سو. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخوراکې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14مه د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو سیالو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشۍ لاندې لوبه کوي چې تر اوسه دوی سیالۍ ګټلې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې ده، خو یو امتیاز یې له دې درک هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان لوبډلې چې سرفراز احمد یې کپتان دی یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی بایللې دي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان دا سیالي په اولد ترافورد لوبغالي کې وي. د هند له لورې سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېره ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي. هند او پاکستان په 500 نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. د دوی نننۍ مسابقې د لیدو لیوال خلک خورا ډېر دي او د لوبغالي ټول ټکټونه پلورل شوي دي. همداراز اټکل کیږي چې تر 1.5 میلیونه زیات خلک په هند او پاکستان کې د تلویزیونونو له لارې وګوري. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې یوه ښوونځي ته اور اچولی دی. د سعودي عربستان ولیعت ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. او چین او تاجکستان پرون شنبه د دوړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لاسلیک کړې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نو مراته وې د کوم ځای سیدونکو په څه کار بوخت کې؟
زمانه ماجی دین محمد دلتا قرارداد هم کړی فرق زنانه کې قراردادی هم دلتا د میاشتې 9500 روپۍ دا په کرایه نیولی دی.
کاروبار مو څه دی؟
شکر دی کاروبار زموږ بولانی دی، برګر دی، سمبوسې دی، نوشابې دی، چپس دی، منتو دی، اشک دی، دغه شیان دی.
پخپله یې پخوئ؟
هو دلته نفر هم درولي په تنخواه باندې را سره کار کوي 12 نفره.
9000 چې تاسو د دې ذکر ورکوئ بیا دومره پکې ګټه شته خلک راځي؟
او چې ما هغه ولرو پروشاد ولرو ګټه کېږي ضرور.
د میاشتې حساب کوئ د ګټې مو کنه د ورځې؟
نه د میاشتې حساب ده، او میاشتې چې کراول کو برخور کو خو نو څه قسمت دی هغه سړي ته رسیږي نو لسم پاتې کېږي 15 پاتې کېږي سړي ته نو هغه کېږي مخام مواد کېږي برق مصرف کېږي مثلا دا اخبار د وړي دي وړي دي دا شیان د مصارف لري کنه.
نور ځایونو کې نمایندګي لري کنه په دې وې سیمه
کې؟ مدا یو ځای کې لرو هم دې ځنه ټول دې ته لیکو.
بغیر د دې نه چې د باغ ته خلک راځي او د پارک ته خزي راځي، آیا نورو دفاترو ته یا کورونو ته یام لیږي
کنه؟ او مونږ یې لیکو، هر څو چې وړي په مجموعه کې مونږ یې لیکو. نفر لرو، نفر په واسطه باندې لیکو خلکو، هر څو چې ادرس سره یار بلا ګار دفتر ته عمل دی وته رسو.
کورونو ته یې لیکو
ګورون
تاسو پغړنه
او انتقال دې موږ پغړنه
بیا غن سړیږي
نه اسره دې وخت وته لیږو.
د څو بجو نه تر څو بجو دلته کار کوي؟
دلته موږ سهار شپږ بجې شروع د شپې 10 بجو کوي.
ها د څه میرمن دې تر سره غوین د شپې تر 10 بجو کار کوي؟
مې ته چیرې موږ مشتری میرمن یو لرو، میرمن را سره دي.
ها
چې مشتریان بیا زمونږ زی بیا د میرمن هم رخصت و امغه وخت
دلته لیدل کېږي. ډېر پیراکي پخېږي کراته وای چې یو پیراکي په څو پخو خلکو ته
زمان خو پیرکی نظر بازار ته باکیفیت ته دی او وزن زیات ده خیم دی خو وړم به کارو سترې سیم پخو شل افغانی
شل افغانی ورکوي بیا خلک نه وای چې قیمت دي
نه خل راځي دي زمون کار نه شي نه خل راځي څوک شکایت نه کوي اصل خپل وظیفه اجرا کوي نو ضرورت دي ته نه زړه چا باندې هغه وکړي بیا هم که چیرې کار ته نه خطا کیږي بیا موږ نظارت کوو راهنمایي کوو
ډېره مننه ژوندی اوسه په کار کې مبارکه
ژوندی او تشکر تاسو ته
د خبرونه ورستوي شی بو ته ورسیدلو یو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مراستولې دی عبد الواحد مدخق دی کې لشکلو خو غوړو چې شونځیو ته غوښ پیخ نکړي غلام سخی داور وای پر شونځیو حمله کوونکې د افغانستان او انسانیت دښمنان دي ساس نور پیغامونه به پرالتون کو خبرونه کې واورو اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي
تشکر سرون صاحب خسته نباشین سلام او